سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سفینند د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. ز عبدالحی کاکړه او اسرار علم مومند مو د مشال ډیډو د نخصا تخبرونو په لومړی غړی کې هر کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. پاکستان سیمی او د نړۍ متواتو ته کتنه کوو او خوږی سندرې درته اورو. خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار علم مومند.
د پاکستان فوج وايي په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید درې مشکوکه وسلوال وجلي او د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وايي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. د پاکستان فوج وايي په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برج چې 240 کسان پکې وجل شوي پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماښام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستاني فوج ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل په وجل شوو کې 25 پوځیان، 4 ولسی وګړي او 14 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغه لته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
له هم افغان حکومت پر دېړه څندې ویلي. د پاکستاني پوځ ویان ویلي وو 44 وسلوالو چې د پاکستاني ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوستی وو د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستاني هوایي ځواک پر یوه کیمپ برید وکړ. د برید ذمواري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پېښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور جوبل دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نه ده معلومه چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه دغه برید ترسره کړې او که نه د پاکستان بې پیلټ الوتکو ترسره کړې. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. نوموړی وایي کېدای شي دغه خبرې راتلونکو اونیو کې شروع شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشالډو ته وویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډیره برخه له افغانستانه تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د 4 کارکونکو د وجنې په تو 4 وسلوال طالبان نیول شوي دي. دغه 4 کارکونکي د دې ولایت په ګوزره ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وجل شوي دي. د هرات د ولی ویاند احسان الله حیات پر مشال ډو ته ویل چې دغه کارکونکو د وجنې په تور 4 وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي دي. نو ورسره یې د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې د دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړ کېچ او د یو بل په چارو کې لاسوهنې نه لرې وساتل شي. په 2016 کال کې د روس پورې د یوکرین د کرایمیا سیمې الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته ولاړ شي او د یوکرین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو، وزیر اعظم ارسینی یاسینوک او د پارلمان د سپیکر سره به وویني. د ناټو سرمنشي به همداراز د یوکرین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. یوکرین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناټو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. د اوتدې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې خبرونه اسرار عالم محمد وړاندې کړل. د پاکستان فوج وایي پرون د بډبیر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و، خو البته دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به ترشا ولاړ وي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیرالله ویلي چې د بلوچ بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل سوي دي، خو د بشري حقونو سازمان څه غوښتنه کوي؟
ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکے چی مور ختم کر چیشی ختم کر کم کسان وینی ولچو دا مخلوق پا نظر کی راوڑا چی خلق کی چی کم بیچینی سا بیچینی ختم سی.
افغانستان تا دا پاکستانی مالونو درامدات یا واردات راکم سوی دی خواہ جائے سدا
خصوصا دا شاہ شہید کے پیشی نوروستا دا سی او احساسات خلق پا منس کی رائے احیار سکی دا پاکستانی توک دا غستلونا یا اس مشکلات رائے جار سلن.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي برید کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل سوي دي. په پېښور کې خبريالانو ته نوموړي وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی، البته د زیاته کړه چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شاید افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مچال ریډیو خبريال غلام غوسم ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو، او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کېدلو او هم د هغه زینه کنټرول کېدلو. دې کې ټول یو کم درشتنه شهیدان شوي دي چې پکې 2 د هوایی ځواکونو سره تعلق لري، او د یو پوځي افسر په شمول 3 پوځیان په انخته کې وجل شوي دي، او 4 نور ولسی وګړي وجل شوي دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خو د پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو په شا لاس لري.
افغانستان میں بارڈرنگ ریجن میں مسائل ہیں, اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
پا افغانستان کی دا پولیسرا نزد سیمو کی ڈیری ستونزی دی او هغل تکی هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیاتو وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوریدلی وو, مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس بریدکون کې د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو, خو هغوی چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکامه کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے, وہ مارا گیا ہے. ان کا آبجیکٹیو
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دي. خو هغوی په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل, خو هغوی هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشي علاقې ته پرې نه ښودلی شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشي علاقې کې زرا خلق اوسیږي, دوی د حساسی علاقې نه هم ډیر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا بریت کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو, خو په ان خطه کې هیڅ یو بریت کون کی ځانمرګي بریت نه دی تر سره کړي او ټول وسلوال د امنیتی ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث, مشال ریډیو, پیښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل د پاکستان فوج په دې اړه تفصیل ورکړی دی, خو له دې وروسته څه پیښ شوي او نن په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو برخو کې امنیتي حالات څه دی, څوک نیول شوي دی, پیښ په تړاو را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال ریډیو همکار شبیر جان له پېښور څخه دی. شبیر جان, تاسو سره کله کوم که مهرباني وکړئ اداره تاسو ته اوس په دې کې تازه حالات یا د دې پیښې وروسته د نیونو یا د امنیت په اړه باندې کوم ګامونه اخیستل شوي دي؟
ډېر مننه عبدالحی کاکل. بالکل, دا پرونه تې وروستو دا ټول دا خیبر پښتونخوا کې دا شانت سرخه سامبار د ملک زیاتره برخو کې څومره هم مختلف تنظیمات دي که هغه د پاکستان امنیتي ځواکونه دي یا دغه شان کې نور د هغې ګېټ ته تېره پوښتو ته چې کوم هوایي ډګر دي یا د پوسټ چې کوم ځایونه دي هلته کې نو د هغې ډېر زیات امنیت ټینګ شوی دی. دې نه علاوه به د پېښور خبره کوم وکړم چې په پېښور کې اور کم بادشاہ خان نڑوال ہوائی ڈگر بھی لاوی گیٹ پر پیرا ہم اور کم امنیت کے خواہ دیر گیات نور ہم تین کو شیر اولان نر ہم اور سخت فخمان و سخت شیر دی اور پرنولا سے دا خیبر کو فخا پر جرہ بیل بخو کے پاوسلے کا پیخور کے کمی کے ریوال تین دی بڑا دیر متنو اور دا شان دیم تکے کمی عملیات شروع شیر دی اور دا افغان معاجر پر شمول چسم افغان کڑوالی کم غیر قانونی زاوی پر شمول یوش میں شکمن کسان دا غیر نیولی شیر دی ادین علاوه په اسلام آباد کې کوم د غرنګي عملیات شوي دي او د محکمې د وزارت د غلې کومدا مرکزي هي په هدایت هم ملته ټیم امنیت ټینګ شوي دي او ځینې گرفتار هم شوي دي.
ډیره مننه شبیر جان په دې اړه د تفصیل راکولو شو وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو,
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا,
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو,
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو,
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو,
سروې
په درې نیمه بجو,
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو,
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمزو افغانستان ته هلته د میشت د وزیرستان د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د خوست په ګولان کیم کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوالو وایي دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې ته پخوا په پرتله کمې سوې دي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ اړتیاو نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې عدالتیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي, خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پارچې جوړ کړي او د څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنډغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر یې مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کېږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وه چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول غړي ورکول وشه خوري نه وه، لیکن نیس نن سبا چا ګزاره نه پوش، داسې کیر نه ده چې څلور پنځه بچې نشپېژي شته.
یو بل تن وزیرستان ژنکۍ ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ خبره کوي.
زه ډنډه کلي دردنای اصل دین مې نوم دی صحیح شوه، په خدای قسم چې زه داس کونډه یتیم لرم چې په ټاټ شه پرتا یې، او داس لرم ملک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی، او داس خلک پرتا دی په دیخ کېم شوې زه په دره وو زنه مې د خدای وسطی چې یوه ورځ مې سکه نه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق وته رسېدلی.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسؤول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري، انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بې ځایه شوو سره د مېلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمنه دي، پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي، موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزوو، دې سره باید کمک وکړو.
یاد دي وي چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه نیم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی د خیبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پروژې او نړیوال ادارې یونیسف په مرسته په باره کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د شتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې سوي دي. په دې هکله د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باډه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړي ده. په دې هکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو و دي فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمې او تن فضل اکبر پر دی بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زره جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونه کړه د عملی جامه ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید د تعلیم محکمې د وینا تر مخه په باډه کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلې دی. او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم زبونو ته د خیبر پښتونخوا د بونو شار دکانداران وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. د غوښتنه کوي باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار دکانداران وای ضلعي انتظامیه ورنه غیر ضروري ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 100000 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوي دکاندارانو د ضلعي انتظامیه پر ضد نارې وهلې او غوښتنه یې وکړې چې دوی دې بې ځایه نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوای شانی یازوای په قرضې باندې سامان واخلي چې څه غریبی وکړي، خو دا جرمانه چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي. په دې اړه مو چې کله د بنو اسسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی، خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان یې د قانون لاندې شروع کړی او هغه دکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دکانونو یې صفایي نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تیر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرایمز بل وای په اکثریت سره منل دي. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای سي د انټرنیټ لاري جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وایي تچ قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې به د انټرنیټ په ذریعه ترهګري کوونکو ته 14 کاله د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغوی ته به 1 کاله قید او د 1 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. دغه رنګ که چا په انټرنیټ کرکه خوروونکي تقریر وکړو نو هغه ته به حکومت 15 کاله د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپو جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسي په جرم کې به 3 کاله د بند سزا او د 50,000 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترهګرۍ مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي، نو نوموړي وویل
بیسیکلی خبره ده چې سایبر چې کوم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم نن سبا ټیریزم دی زیاتره چې کوم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کل نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د مس یوز کیږي. نو که د مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار چې لاندې ورته سزا میلاو شي، موږ ته سزا یعنی میلاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنټ ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو بل تجزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوې ناوا
صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې را پدې کې سو ګډ میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا جوایز دي د دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د غیر ریپوټیشن ته په دغه والا خدا کې چې دین دي او سلاب ځای پکار دا او کوم هدا پوری د دې په ذریعہ باندې چې کوم هغه حقنا چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار کوي او هغه باندې بندیز لګي ترڅو چې چرته هم دا سندې شوی چې په یو جمهوریت ریاست کې دي او اظهار باندې پابندې ولي دا د پاکستان کوم آئین چې دین داخل سره هم متصادم دی. د دې سکیورټي خبر کې نه غیر لپاره دی ویشن ترمین په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ تو هغه از میته دو کار کورو ګوري چې دا غیر سری سره کړی
د کایمه کمیټې د منځوري رستو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږلې شي، د کوم رستو چې په بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا د هم یاد وی چې ځینی سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے دا آزادی پر ضد قرض ولی دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر الله غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت دی په تفصیل سره وکړي چې په کې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلو وسلوالې ډلې ختم کړل شوې دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې په ورځ له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلو چې پاکستاني پوځ د بلتون پاله بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه د ریپورت ته ورسئ. ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته دا دعوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چېرته دغه ډلې بیا فعاله کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
دونی انسانان چې باسي دوربین د چا په غاړي شلای لشکر په نامه، لشکر جنگي په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابول په نامه، جماعت الدعوه، حرکت الانصار، دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز ا چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ، چې شي ختم کړ، کم کسان ویل چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بېچینی سره بېچینی ختم شي. دغه خلکو دغه چمونه کوله، دا ګاډیان، دا اصله، دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دغه ځای اوسېدن دي، دا د ډیټیل په کار کې ورکړي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې شوي دي، خو پر ځای نور کسان برتي کړل شوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو و پیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپله پخوانۍ حکمت عملي بدله کړې او نوي وجونکې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی همهغسې کار کوي لکه پخوانیو چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره قانع کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عملي ده.
هغه دا وجه چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرده اسټیک هولډر سدا ولې چې دا دامن او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي ار کارنرز وو چې بابا دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای موږ ریاست د پاره کو، یعنی سل کار د خپل مرضی باندې کوي غلطی دی د پاره دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسه یو ویل سي زرایسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانې دي، خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردی شاته له جلا وطنه خان افکلات امیر سلیمان داوود او د وجلسوی نواب بوکټل المسی برهمداغ بوکټی سره خبرې اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلوه وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
راځي اوس هم په سلام پښتونخوا کې د نغمې په رخ کې سندره واورو.
چی پسان نہ کوئی دل کا مغز سی وڑوی چی پسان نہ کوئی
د نغمه پرځخ کې مسندر واوري دا اوس هم نه نه مې بچي سوي دي سرار له مومن د خبرونو لنډي سوراندې کوي.
د پاکستان پوزوای په بڑبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج 62 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماقام په پیښور پوزي مرکز کې د پاکستانی پوزویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوزیان څلور ولسی وګړي او 13 برید کوونکي شامل دي. د پوزویان د زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. له هم افغانستان پر دیړه څه نه دی ویلي. د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستې. د پیښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نه پوهیږي چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپل بې پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډاکټر ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د شام پر شخړې بحث وکړ او د ناټو سرمنشي باروان اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شو او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړې.
اسرار المومنت د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. خو په اسلام آباد کې بیا سراج سهیر د نن ورځې پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارېیې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی یې قومي اکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضرب عضب اپریشن او دغه رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ضرب عضب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر دی. ادارې اخر کې وایي باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د پیښور جیل په سکیورټي لیک کړی دی او وایي په هر دویم دریم ورځ د پولیس پوځ او حساس ادارو اهلکار د پیښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګوټونو نه سناس دوی ته پلاس ورځي. حالانکه د پیښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي، نو بیا ولې قانون نافذ کوونکی ادارو ته د دې د سکیورټي په اړه خطر ده؟ ادارې مخکلي کې چې عجیبه خبردار چې عوام قیدی سره ملاقات ډیر پلان دی او عام تن د ډیرو تالاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولای شي خو سلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی دا سیزونه څنګه رسی څوک یې رسوي چا چې په دې هر سسترګي پټې کړې دي کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دې نه هم عجیبه خبردار چې هر ځل د جیل نه سنا سبرام کیږي خو اعلی چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نکړو او نه چاته پدی کی سزا ورکړه. ادریا اخر کی وای چی جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي ته پام ورکول غواړي او کدا سي نوی نو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکار مثالونه دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ته جرمنی خبری ایجنس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې ده. ایجنس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک ستر برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزي جګړې ځان ژغوري. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی خبری ایجنس لیکي تر 12 زیاتو وسلوالو د پاکستاني مليشو جامع اغوستې وي او د پېښور په بډبيره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې زمواري ومنله او ادعا وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شایي دا برید بډبيري ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه، په کوم کې چې 350 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اجانس زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو اداو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید لڅه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلې دي. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزي جګړې ځان ژغوري. مجلل کې که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده، خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لري ساتلی دی. نېشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی، خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي، کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجله لیکي په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري، خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نېشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات ته پام وسي پایڅې. لا دقیقه معلومه نه ده چې لوسوال طالبان سره به د سولې خبري کله پیل شي. صالح مصالح ریپورت لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هم مهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبري بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورنۍ موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به راشریک شي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاري ډیره مهمه ده. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول دا چې په ملګرو ملتونو کې د چین مستقل استازي نړیوال وهڅول چې افغانستان سره مرسته وکړي، یو ځل بیا ثابته کړه چې افغانستان سره خپل مرستو ته ژوند دی. هغه اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د چین همکاریو سره به نه یوازې افغانستان له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي، بلکې په اوږدمهال کې به په خپلو پښو هم ودرېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغو پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه سوې ده. جان خانجان خلکوزای وایي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب سوی دی چې افغان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي دي. خانجان خلکوزای دا خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې چې وایي:
متاسفانه چې دغه اخرني حوادث سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را احیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی. دې مخته هم سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی او هلته هم د سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوي چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط.
پاکستان ته دی افغانستان دی مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
او بدون شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوي دي. دوی یو څه ټیکس هم کړی دی او سمو مانیتونه هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې. واجې ته زموږ هم صادرات کم شوي دي. موږ هم په مجموع کې دی ته پیشبینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدوده شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس لارې نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی تولیدي لحاظ نه. اوس فیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د 2-3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمي او د حیرتان تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زموږ ټول مناسبات اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
د خان جان الکوزی چې له عصمت سروان سره یې خبرې کولې. اوس هم راځئ د شفیق مرید او سیتا قاسمې په ژبه کې سندره واورو.
بغل ما
شفیق مرید او سیتا قاسم په رقم سندر واوریدا او سم یو بل ریپورت تر زو د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخي تر او اویا سر زیات افغانانو په یورپ کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانان د شام له وګړو وروسته دویمه لویه ډله ده چې غواړي په یورپي هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنیاد ځینې افغانان په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي؟ د دې جاج ملالی بشیر په دې ریپورت کې اخیستی دی.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پکښې ورته د وژل کېدو تهدید سوی. د ګڼ شمېر نورو افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند به له ده سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لیږي چې د شپې لخوا یې د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغسې اسناد له ځان سره په دې هیله وړي چې د پناه غوښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یوه ثبوت په توګه یې وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. یو دېرش کلن احمد ضیا عباسي چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. عباسي د لوګر ولایت اوسېدونکی دی او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلېدلې شبنامه موندلې وه. د طالبانو له ټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل سوي چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د ده سر پرې کېږي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه ده ته ځکه لیږل سوې ده چې ده په خپل کلي کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د ده دې کار طالبان په غوسه کړل چې د ښځو د سواد ضد دي. عباسي فرانسي خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ده یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. ده په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده، خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اووه اویا زرو زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې وارې زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډېر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیه رامخته کېږي، جالي شبنامې عامې دي چې ښایي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدی نومیږي او د یونان تر جزیرې یې ځان رسولی، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی به یې دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د یو بل ریپورت تر ازو دروس. امریکا دفاع وزیرانو په خپل کې د شام پر بحران ټلیفوني خبري کړې دي. په روسي کې د شام د لازقیا په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو پر ځای کولو د امکان برابر کړی چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوځي. د مشالې دو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دوړو هیوادونو پوزونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې للس وهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسي او امریکا د پوزي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړې.
I think we're trying to seek out more information.
موږ په نظر مشتر ډیره هدف هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولای شي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کم کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ شي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړ کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړی دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشر کې ویل چې له څمدې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگی جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیا په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریه د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریه په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
سلام سلی و هم له دې سره سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خو د راشد خان په ځکه بسندره و روخ په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ما
غبرګ دی نه